دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
وایان سید سلیمان شاه توقع ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د بهرنی چارو کمیټه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوتو په اړه د تحقیقاتو په غرض د دغه کمیټې استماعي غونډه راوبلي. په دې استماعي غونډه کې به د هغو دوو شخصي کمپنیو له مشرانو نه هم پوښتنې وشي چې له افغانستان نه در بس پروازونو کې کسان د 2023 میلادي کال د اګست په پای کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په لاره راوستل. وروسته له هغه چې د استازو د مجلس کنټرول له دیموکراتانو نه د جمهوري غوښتونکو د ګوند په کنټرول کې ولوېدو دا لومړی ځل دی چې دغه مجلس د بهرنی چارو کمیټه د افغانستان د امریکا عسکرو د راوتو په اړه تحقیقات کوي. د دې جرګهګۍ مشر مایکل میکال په بیړه د افغانستان د انخلاب په اړه د بایډن د ادارې پر پالیسۍ باندې انتقادونه کړي. له طالبانو سره له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو تړون د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې لاسلیک شوی و. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې د کمیټې غړي په پام کې لري چې د بایډن د ادارې له مامورانو نه خصوصا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت له مامورانو نه پوښتنې وکړي چې کانګرس ته په دې اړه د ضروري معلوماتو له ورکولو نه ولې انکار وکړ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار سر مفتش جان صاحب کو د سه شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو مطمئن نه دی چې متحده ایالات به په افغانستان کې د شل کلن جنگ نه درسونه زده کړي او د یوکرین په جنگ به تطبیق کړي. متاسفانه چې له جنگونو نه د درس زده کول د متحده ایالاتو په ډي ان اي کې نه دی موجود. د پنځشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کالدار ارزښت په آزاد مارکیټ کې 0% راولوېدو. کالدار ارزښت په داسې حال کې راولوېدل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي د خارجي پورونو د ادا کولو په برخه کې له افلاس نه د ځان د ژغورلو لپاره له نړیوال ورشي صندوق نه پیسې په پور واخلي. یو پاکستانی ډالر د رسمي نرخ په حساب اوس په 215 کالدارو او 9 پیسو پلورل کیږي. پاینه وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا خبریاله سارا زمان په خپل رالیګلی رپورت کې وایي چې د پاکستان د اقتصادي بحران په وجه دغه هیواد روغتیايي سکتور ته هم سخته ضربه اوښتې. پاکستان د دواګانو او د مغلقو جراحي وسایلو د جوړولو لپاره له خارج نه د خام موادو په واردولو متکی دی. نشي کولای چې د دواګانو د جوړولو لپاره خام مواد له خارج نه وارد کړي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د پنځشنبه په ورځ په نیو دیلی کې د جی شل د ډلې د هوادونو په غونډه کې د ګډون په زمن کې د لس دقیقو لپاره ملاقات وکړ. امریکایي مامورانو ویل چې بلنکن د ملاقات په دوران کې درې نقطیز پیغام ورسو. لومړی دا چې متحده ایالات به تر څو چې ضروري پروانه شخړه کې د یوکرین سره ولاړی. دویم دا چې روسیا باید د اټومي وسلو د کنټرول د نیو سٹارټ په تړون کې د خپل غړیتوب د ځنډولو فیصله فسخه کړي. او دریم دا چې مسکو باید د پال ویلهان په نوم امریکایي تبعه له بند نه آزاد کړي. په مالیزیا کې د نجات او ژغورنې عملې د پنځشنبه په ورځ زیارستو په کوچنیو کښتیو کې هغه په سلهاو کورنۍ وژغوري چې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله د بامونو په سر پناه اخیستې. څه د پاسه 6000 خلک له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. د یو کس د مړینې خبر ورکړ شوی دی. دا شپږم ځل دی چې په مالیزیا کې د سختو اورښتونو وروسته ناڅاپي سیلابونه راوځي. د برېټانی سمندري ځواکونه واچې د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې یو وړه کښتۍ ونیوله چې د ایران ساخت د ټانګونو ضد توغندي او د بالستیکي توغندو د وارولو پروانې پکې شاملې وې. په هغه لاره باندې انتقالېدلې چې معمولا ایران ورنه د یمن حوثي ځواکونو ته په غیر قانوني ډول د وسلو د لیږلو لپاره استفاده کوي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې عام خلک په جمهور رئیس رجب طیب اردوان ډېر سخت په غوسه دي. ښاغلي اردوان په دې سخته شیبه کې د ملي یووالي خواست کړی. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو اداره یا ناسا وایي چې د 2022 میلادي کال په دوران کې مختلفو هیوادونو په فوق العاده توګه زیات کاربن ډای اکساید فضا ته خارج کړو. او یو غټه وجه کورونا د کووډ-19 وبا د پینډمیک نه وروسته د هوایي سفرونو زیاتوالی او د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبرو سکرو نه زیاته استفاده ښودل شوې. له بلې خوا د انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغه رپورټ له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، په 2022 میلادي کال کې د انرژۍ تولید 6.8 گیګاټن ته ورسېده. یو گیګاټن د نږدې 100,000 الوتکو وړونکو کښتیو په اندازه ځای نیسي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو له امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سر مقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پوهنتونونو د نارینه محصلینو درسونه به د روان مریض کال د کب د میاشتې پر 15 نیټه پیل شي. په لمه کې د شزینه محصلینو د زده کړو په حق له سندې ویل سی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او ورسره مل هیئت کندهار ته سفر کړی او له یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی دی. نور حال پر پورت کوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دولتي تحصیلي بنسټونو د سړو سیمو د نارینه محصلینو د پسرلنی سمستر درسونه به د روان کال د کب په 15 نیټه پیل شي. تمه کېده چې په نوي ښوونیز کال کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ هم خلاص شي، خو په دې اعلامیه کې په حقله څه نه دي ویل شوي. محصل نجونې وایي د اعلان ناهیلي نوره هم زیاته کړې ده.
خبرای اخیر بعدی که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم، کم از زحماتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن. اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان بدید.
دفتر از تحصیلات عالی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک رشته عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبان دارد. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت بر تغییر از هان طالبان که اجازه بدن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بدن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسران میتونن به درس در تحصیلات عالی مصروف تحصیل باشن و به دخترها یک بار دیگر طالبان اجازه نداد.
تر دې لاندې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر روان ښوونیز کال کې د افغان جنو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو ټینګار کړی و. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی او د یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی دي. که څه هم د اروپایي ټولنې استازولي د دغه سفر د مخو په هکله څه نه دي ویلي، خو داسې انګیرل کیږي چې هدف یې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د مشرتابه هڅول وي.
په ټوله کې دغه کومه پرېکړه چې نن کېږي د موږ تمه درلودله چې دوی به همدغه ډول یو تصمیم نیسي چې د پوهنتونو دروازې به د نجونو په مخ باندې نه خلاصېږي. په ټوله کې دا د افغانستان تاریخ کې د هغو بدو ورځو او د تورو ورځو دوام ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې یاد پلاوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر سیاسي، امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسایلو خبرې کړي دي. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی حیات الله مبارک د اروپایي ټولنې د استازو څخه د ښوونې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. معلومه نه ده چې د غپلاوي له ملا هبت الله سره هم کتلي کنه. د اروپایي ټولنې استازو تر اوسه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د طالبانو سره تر یو حده تعامل لري. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د نړۍ نامتو میرمنې او ښځینه مشرانې خپلې دندې پرېږدي ترڅو نورې چارې تعقیب کړي او پر نورو لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي. نور تفصیل پر پوټ کې واوري.
د نړۍ ځینې ښځینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وښودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه دا هم ده چې پوه شم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسنډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالې نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک په توګه خپل دنده پریښوده. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشري میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لویه استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیړنې ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي، او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تر نوریدونکو، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا هغه اعلان چې روسیا به د اټومي وسلو د کمولو په هوکړه کې ګډون ځنډوي، د اټومي وسلو د نړیوالې سیالۍ اندېښنې راپورته کړي دي. نیو سٹارٹ تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی، د دواړو هیوادونو د اټومي کوپرویو د شمیر پر کمښت ټینګار کوي. نور حال په دې راپور کې.
د اټومي وسلو د کمښت تړون یا نیو سٹارٹ د امریکا او روسیې ترمنځ وروسته په ځای پاتې تړون دی چې په 2010 کال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف لاسلیک کړی و. پروانونه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسي حضور وزندوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې ناتو د اوکراین سره د روسي په مقابل کې په جګړه کې مرسته کوله، دا تړون بے معنی ده. پوتین وویل چې د جګړې د پاره د روسي د ځمکنیو اټومي وسلو د چمتووالي امر کړی دی او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به نوره پانګه هم واچوي.
موږ به د کینزل هایپرسونیکو یعنی ترغک چټکو له هوا څخه توغیدونکو راکټونو د سیستمونو پراخ تولید ته دوام ورکړو او د سمندري زیرکون یعنی ترغک چټکو توغندیو پراخه ارزه به بیل کړو.
مګر د شنونکو په نظر د ماسکو لوري د دغه تړون زندول به په لنډ مهال کې کوم اغیزه ونه لري.
دغه تړون په هر صورت تر تاریخ تیریدونکی و، ځکه نو د تړون پای ته رسیدل د دواړو هیوادونو د پوځي اړیکو په منځپانګه کې ډیر بدلون دی.
د نړۍ 90% اتمي وسلې د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو سره دي. د اتمي وسلو د کمښت تړون یا نیو سټارټ دواړه لوري د 1550 اتمي کوپړیو تر سطحې محدودوي او دواړو لورو ته اجازه ورکوي چې یو د بل اتمي ساحې ارزیابي کړي.
دا تړون دواړو هیوادونو په ګټه دی، ځکه چې د اټومي وسلو سیالي محدودوي او که امریکا وغواړي تر روسیې وړاندې کېدای شي، ځکه چې له اقتصادي اړخه ترې ډېره پیاوړه ده. ډېر امکان لري چې روسیه به هم وغواړي چې دا موضوع د بایدن د ادارې سره د چنو وهلو د وسیلې په توګه وکاروي، یعنی د اوکراین سره ستاسې ملاتړ یوه بایه لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې لوري د اټومي وسلو د کمښت د تړون څخه وتل یو لوی سهو وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ماسکو غږ کړی دی چې بیرته تړون ته ور وګرځي. سره له دې چې د بیجنګ او ماسکو اړیکې مخ په تودېدو دي، چین هم د چهارشنبې په ورځ د ماسکو او امریکا نه وغوښتل چې د اټومي تړون
موږ هیله منو چې دواړه لوري به د رغلیزو خبرو اترو لارې او په غوره توګه توپیرونه حل او په ښه ډول د تړون پلي کېدل ډاډمن کړي.
اندېښنه دا ده چې د اتمي وسلو سیالي به یوازې د روسیې او امریکا ترمنځ نه وي، بلکې د چین په شمول به نور اتمي قوتونه هم پکې ښکیل شي.
که امریکا او روسیا د اتمي پروګرامونو محدودیتونه ونه لري، څوک به څنګه چین ته ووایي چې خپل پروګرامونه محدود کړي؟
جمهور رئیس پوتین د سند نه پرته ویلي دي چې په امریکا کې د ځینو اتمي ازمیښتونو په حق له غور کیږي او که داسې وي روسیا به هم خپل اتمي ازموینې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برتانیې او چین په 1990 کلونو کې اتمي ازمیښتونه درولي دي. زیبا خادم، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپینې خبرې یا رکو راس خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په جنوبي افریقا کې یو ټولنه په بیوازله افریقایي سیمو کې ځوانانو ته د فلمونو نندارې جوړوي. دوی دغه کار د لمریز برېښنا او ګرځنده سینما په مټ ترسره کوي. په مکرې په دې حقله د جنوبي افریقا له پانکوب څخه د زهیر قاسم د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د نوري جنوبي افریقا د ډیرو کلیو په څیر پانکوب هم برېښنا او انټرنیټ ته لږ لاسرسی لري. د فلم لیدل د سنشاین سینما د مرستندوی ټولنې لخوا یو نادره کړنه ده. دوی لري پرتو سیمو ته د لمریز برېښنا خېخي د فلمونو پروجیکټور او سپیکر راوړي. دا ډله د لیراټو په څیر ځوانانو ته دندې هم ورکوي. لیراټو وایي چې هغه افریقایي فلمونه چې دوی غوره کوي د ساتیرې په اړه نه دي، بلکې الهام بهونکي دي.
د فلم له لید وروسته تاسو پوهېږئ چې ما تر اوسه څه کړي دي.
کیدای شي یو څه ناشونی وي یا ممکن او یا هم غلط وي او بیا دا کار ستاسو لیدلوری در بدلوي. و په وینه چې زه واقعا کولای شم په خپل ټولنه کې یو ښه سړی شم، زه واقعا کولای شم هلته لاړ شم او زما په ټولنه کې بدلون راوړم.
د سویلي افریقا حکومت وایي چې نږدې دوه پر دریمه برخه ځوانان چې له 40 کلو څخه کم عمر لري بیکاره دي او بیکاری د جرمونو ګراف لوړوي، په ځانګړې توګه د ځوانانو بیکاری. د نن ورځې د سویلي افریقا فلم چې د زینوفوبیا مسله حل کوي کوربتوب یې د ښوونې د یو پروګرام د هلکانو پر غاړه دی.
دا ډول غونډې مهمې دي ځکه چې له موږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې موږ په راتلونکي کې څه غواړو، چې څه شی شو. یو داسې راتلونکی چیرې چې موږ کولی شو نژاد پرستۍ یا زینوفوبیک چلند له منځه یوسو. موږ یوازې غواړو غوره انسانان واوسو.
سنشاین سینما چې د خلکو په مرسته چلیږي یوه لسیزه وړاندې په جنوبي افریقا کې پیل شوه. وروسته یې ګاونډیو هیوادونو لکه زیمبابوې، زامبیا او مالوی ته هم خپره شوې ده.
موږ غواړو نورو افریقایي هیوادونو ته هم ولاړ شو. موږ باور لرو چې زموږ ماډل واقعا کار کوي، ځکه چې موږ په ورته وخت کې چې فلم ښکاره کوو د ځوانانو بیکاری هم په ګوته کوو.
سنشاین سینما وایي دوی موخه د هغو مسلو په اړه خبرو اترو ته وده ورکول دي چې افریقایان اغیزمن کوي. دوی په پرمختللو هیوادونو کې آنلاین کورسونه هم برابروي او د هغو کسانو لپاره چې مالی توان نه لري بورسونه چمتو کوي. د لیرې پرتو ټولنو لکه پانکوپ لپاره د لمریزې برېښنا سینما اغیزه د یوې ښې نړۍ لپاره امید بخونکې ده. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ د میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 50 کالو کم عمره ماشومانو ته تطبیق کیږي او دوی د عامه پوهاوي په برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي. نور حال د مریم صافی پر پورته واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 50 کلو کم عمره ماشومانو ته تطبیق کیږي او دوی د عامه پوهاوي برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي او د رسنیو کلتیا د کمپاین په تطبیق کې ګټور تمامېدای شي. په افغانستان کې د یونیسف د اماړي کو مسؤل کمل شاه سعید وایي په میدان وردګ ولایت کې د مارچ میاشتې کمپاین کې دوی تر ډیره بریده د عامه پوهاوي برخه کې د میدان وردګ ولایت له محلي رسنیو څخه ګټه اخیستې او دا کار د دې لامل کېږي چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ګوزن ضد کمپاین په بریالي ډول ترسره شي.
د مارچ په میاشت کې کوم د پولیو کمپاین پلان شوی دا د ټول هیواد په کچه دی، نو په ټول هیواد کې به تطبیق کیږي، په کې میدان وردګ ولایت هم دی. او د عامه پوهاوي د برنامو په مورد ویلی سم چې هلته رسنیز پوښښ شته، هلته موږ رسنۍ ښکېلوو تر څو د خلکو په عامه پوهاوي کې برخه ولري.
لبلې خوا د میدان ښار اوسیدونکي زرمینه چې د دوو ماشومانو مور ده له روغتیایي مسؤلینو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي برخه کې ډیر پام هغو لرو پرتو سیمو ته ولري چې کلونه ماشومان یې د خپلو کورنیو له غلطو ابهاماتو له کبله له واکسین څخه بې برخې شوي.
موږ له صحي مسؤلینو څخه غواړو چې د عامه پوهاوي په برخه کې لري او پرتو سیمو ته ډیره توجه وکړي، ځکه چې د دې سیمو ماشومان له واکسین څخه به برخه دي، ځکه چې د دې ماشومانو کورنۍ د واکسین په اړه یو غلط فکر درلودو، هغه دا چې واکسین حرام دی.
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون استاد عصمت الله حبیب وایي د عامه پوهاوي برخه کې باید د ټولنې ټول پوه وګړي برخه واخلي.
خلکو ته عامه پوهاوي تنها د ډاکټر یا ملا وظیفه نه ده، بلکې د ټولنې د ټولو پوه خلکو که هغه ځوان وي یا زوړ وي، متعلم وي یا محصل وي، دا د هر یو شخص که دکاندار وي که قصاب وي او که تجار وي او که هر کسبکار وي وظیفه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې د ګوزن ضد واکسین وروستی کمپاین یوازې د هیواد په 14 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومانو ته تطبیق شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا د هغه وخت نه را پدې خو دوه کاله تر شوې دي چې د برما پاورز په دیموکراتیک طریقه انتخاب شوی حکومت نه قدرت ونیو او د تاوتریخوالي په توګه د هیواد هغه دیموکراتیک پرمختګ چې دوه لسیزو د سخت مبارزې نه وروسته لاسته راوړو ګډوډک. هغه وخت نه را پدې خو نظامی رژیم هیواد په سیاسي اقتصادي او بشري ناورین کې غوټک او برما د خلکو په خلاف به رحم مبارزه ته دوام ورک. څه باندې 3000 کسان وژل شول، تقریبا 10000 تنه بندیان شول او څه باندې 1.5 میلیونه کسان بیزه شول. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نت پرایس د رژیم دغه پریکړه وغندله، وای دا په د پاوز غیر قانوني واکمنی اوږده کړي او هیواد باندې کړاو او رضا پکړي. د په اصطلاح د انتخاباتو لپاره د رژیم په پلان باندې خواشینی شو چې هیواد د خلکو استازي به نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت مشاور ډیریک چولیت مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې هر هغه انتخابات رژیم یې وکړي عادلانه او د آزادۍ چانس به ونه لري. رژیم کسان بندن کړي دي یا یې بالقوه کاندیدان اډر کړي دي. ده د امریکا په پریکړه ټینګار وکړ چې د رژیم بین المللي مشروعیت ردوي. د دغه هدف لاسته راوړلو لپاره امریکا د جنوري د میاشتې په 1 نیټه د برما په شپږو اتباعو او درې مرکزونو باندې بندیزونه ولګول. په دې کې میانمار د تیلو او ګاز د تشبث لوړ رتبه مشران، د وسلو دلالان، د رژیم مشران او د دوی د تجارت ملګري شامل دي. د انتخاباتو د کمیسیون په اتحادیې باندې هم بندیزونه لګول شوي دي چې رژیم په مهارت سره غوښتل چې خپل جعلي انتخابات پرمختګ ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې امریکا تر دې نیټې پورې د برما په اته اتباعو او 2.5 مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې رژیم د خپل تاوتریخوالي د دایمي کېدو د وزلونه بې برخې کړي او برما د خلکو دیموکراتیک هیله پیاوړي کوي. د څرګنده کړل چې برسېره پر دې چې په رژیم باندې اضافي بندیزونه لګوي امریکا به د برما خلکو ته د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړي او په برما کې به د دیموکراسۍ په پلوي تحریک کلک ملاتړ وکړي. په داسې حال کې د بهرنیو چارو د وزارت مشاور چولیت وویل امریکا به د برما د خلکو لپاره په خپل ملاتړ کې زړه نازړه نه وي، په داسې حال کې چې دوی په زړوره توګه د خپلې لوړې ارزو د ډیموکراسۍ لپاره د قانون د حاکمیت او د عدالت لپاره او د بشري حقوقو د احترام لپاره خپل اواز پورته کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.